السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسپخین درې بجې شوې دي. انیسا اجمل یم. په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وي. په دې خبرونه کې به د فاټا، خیبر پختونخوا، بلوچستان او د نورو سیمو په اړه رپورټونه واورې. 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده. تبصرې او شننې هم لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
نن په کوټه کې په یو وسلوال برید کې درې کسان وژل شول او دوه نور ژوبل شول. په ننګرهار کې په بیلابیلو پیښو کې 18 کسان وژل شوي او د یونان خلکو د ریفرندم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه رد کړه. پامکړې بشپړو خبرنو ته. نن د کوټې په جوائنټ سرک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. په وژلو شو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتیری دی. د پولیسو د مشر عبدالرزاق چیما په وینا وسلوالو په هزارګانو برید کړی او د تیښتې پر مهال پرې پولیسو ډزې کړې او په ځوابي ډزو کې د پولیسو یو سرتیری هم وژل شوی دی. د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د بلوچستان په ګوادر، پسنی او کوټه کې تشدد په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي وو. د کوټې په باچا خان سلولاره کې په یوه بمي چاودنه کې یو کس وژل شو او 14 نور ژوبل شول. بلخوا د ګوادر په پسنی سیمه کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي دي. د کوټې د بمي چاودنې په اړه د یاد خار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما تیر ماښام مشال لړیو ته وویل، بل پلو د گوادر پسنی پولیسو مشال لډیو ته ویل چې تیر ورځ په دغه سیمه کې د بجلی د ترانسمیشن په پروژه کارکونکو د پنجاب سره تعلق لرونکو درې مزدوران په ډزو وژل شوی دي. د مزدورانو د وژنې پړه بلوس بلتون غوښتن کې وسلوالې ډلې بلوس ریپبلیکن آرمی په غاړه اخیستي، خو تر دې مهاله د کوټې د چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستي. پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د 1.5 سلونه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته لاغې خرابه شوه چې غیر صحي یا ککړ خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي. د اسلام آباد د پیمز روغتون وینده ډاکټر عائشه وایي یوازې د دوی روغتون ته تر 100 پورې ماشومان وروړل شوي وو چې د شپېتو وضع پکې د اندېښنې وړ وه. د سویټ هوم په نوم دغه وړکتون د پاکستان د بیت المال د لاندې فعالیت کوي او مشرې د زمرد خان په غاړه ده. په دې وړکتون کې د سوات او قبایلي سیمو ماشومان هم ژوند کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروی ته په سفر دی. نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروی لومړی وزیر ورکړې ده. نوموړی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروی د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري. نواز شریف به درې ورځې په ناروی کې تیروي. دا په تیره یوه لسیزه کې د کوم لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ناروی ته لومړی رسمي سفر دی. د ننګرهار چارواکي وایي په بیلابیلو پیښو کې 18 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال مشال لډیو ته وویل چې تیر ورځ ناوخته په چپلیار ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې د برید په پایله کې درې تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې مشرقي وال وایي له تیرې ورځې راهیسې په نازیانو ولسوالۍ کې د دولت د دوه مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ په خپل منځینه خطو کې له دواړو غاړو څخه 14 تنه وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وای په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت اولس تیار نه دي. تیر ورځ د مشال لړیو افغان څنګه سره په خبرو کې خاغلی احمدزی زیاته کړه،
په دې صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوګونی سیاست موږ چا قبول کو. موږ به صداقت وسره کړی او صداقت غواړو. که هر څه په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا له دې نه به موږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو، د طالبان د فشار له لارې نه موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې دي په دوی تعمیل کړو، خو دا په هېڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
افغان حکومت او امنیتی ادارې په بیا بیا پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې دوه مخې سیاست کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس ښار کې پرون په غبرګو بمی چودنو کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوی چا چې د سغدریزي وسلواله ډلې بوکو حرام څخه بیلتون اعلان کړو. د نایجیریا د بیړنیو خدمتونو د نظم اداره وای په رستورانت تر سره شوی چودنه کې څلور څلوېښت کسان وژل شوي او درویش نور ژوبل شوی دي. همدارنګه په جمعات د برید پر مهال یو ویشتنه ژوبل شوی دي. په جاوس کې د تر سره شوو بریدونو پړه په سملاسي توګه چا نه ده اخیستې، خو پخوا پرې ورته بریدونه د بوکو حرام ډلې لخوا ترسره شوي. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه یا ریفرندم کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه غوښتنه رد کړه چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان اقتصادي اصلاحات په پام کې ونیسي. له دې خبرداریو سره سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یوې موافقې ته نه رسیدل ښایي د یورو زون څخه د یونان د وتلو باعث شي. په سلو کې د 15% رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې وې. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د سر خراتن سپه یو چوک کې د دغو نتایجو لمانځنه وکړه. د پرونی ټول پښتن اعلان د یونان نوی وزیر اعظم الکسیس سپراس کړی و. نوموړي له رای ورکونکو څخه غوښتي و چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د یورپي مشرانو د تجویزونو په ردولو سره د ده په وینا د ویرې او ترهې پر ضد رای ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس د تاریاز مساخل د هوا حال او د کرنسۍ به یې وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 103 روپې 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 101 کم 70 روپې 15 پیسې او 106 روپې، یو یورو په 114 روپې 50 پیسې او 114 روپې 15 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 80 پیسې او په 20 روپې 15 سلويخ پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 15 پیسې او 35 روپے 40 پیسې، یو افغانۍ په یو روپے 80 پیسې او یو روپے 80 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 288 اغستی کیږي او 215 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او بنو کې د وریځ سره په خال خال ځای کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 8.15 درجې، پیښور کې یو کم سلویخ او ویش او بنو کې یو سلویخ او یو کم 1.5 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې څلور تنه وژل شوي دي. د بلوچستان د امنیت په اړه یو کارپوه وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. څه طریقه کار څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي.
د بنو اوسیدونکي وایي که یو خوا د سختې ګرمۍ له کبله سرګردان دي، نو بل خوا د بجلی لوډ شیډنګ له کبله یې ژوند د مشکلاتو سره مخ دی.
بل بچے چکی مدد خلق چکی مدد تنگ چھل اے گرمی نہ مڑے دے ودا حالات تا بر ہم نہ ملاو گے دی پخلے پیسے بنے شائی نہ ملاو گے دی نواز شریف مشتا نہ دا پچار
اونیس پروگرام د سولې پلور کې بعد ماشومانو د حقونو پر غي د تشدد د غیس پړه وره
دا زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو بلار مې بیکار ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې څلور تنه ولسی وګړي وژل شوي او شاوخوا څوارلس نور ژوبل شوي دي. د دغه صوبې د مرکزي ښار کویټې په باچا خان څلور لارې شوې چاودنه کې یو تن وژل شوی او داسې د ګوادر په پسنی سیمه کې بیا درې تنه مزدوران په ډزو وژل شوي دي. هلته د کویټې دکانداران بیا وایي د اختر په ورځو شپو کې د امنیت خرابې وسې یې کاروبارونه اغېز من کړی دی. خدای نور ناصر پی رپورٹ لري.
د کوټې پر بچا خان څلورداره د اتوار په مازیګر په یوه چاودنه کې یو تن ولسي وګړی وژل شوی او د څوار لسو په شاوخوا کې نور جبل سوي دي. د دغه ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چاودنه په یادې څلورلارې له بلدیا پلازې سره څیرمه د ګڼې ګوڼې په ځای کې سوې چې د ده په خبره د لمړنیو پلټنو پر اساس چاودیدونکي توکي په یوه تیلۍ کې ځای پر ځای سوي وو. تر اوسه پورې یوازې دا څرګندېږي چې دا چاودنه په کوم موټر سایکل یا په بایسیکل کې د ځای پر ځای سوي او چاودونکو توکیو په مټ سوې نه ده، بلکې داسې ښکاري چې دا په یوه تیلۍ یا ډبه کې چاودونکي توکي ښوول سوي وو، ځکه چې که په بایسیکل یا بل شي کې وای نو خامخا به یې پرزې دلته پرتې وای. هلته د کوټې د سنډیمن روغتون ډاکتران بیا وایي تر دې چاودنې وروسته یاد روغتون ته د یوه تن مړی او د څوارلسو په شاوخوا کې ټپیان راوړل سوي چې د دوی په خبره په کې د څلورو تنو حالت د اندېښنې وړ دی. د اتوار د ورځې د باچا خان څلورلارې د دغې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی. بلې خواته د کوټې تجاران او دوکانداران بیا وایي د اختر په شپو ورځو کې له ورته چاودنو څخه د دوی دوکانداری سختې اغېزمنې کېږي.
باکیری نه کوم کټفیس غلې ډیر متاثر کیږي، دکاندار ویل نه متاثر کیږي چې یو چاوده نه وسی څوک نه راوځي در بازار در کور سره نه راوځي بازار لنه عمر سړی په خپل کور پر اکل پر علاقه باندې دوام نه راوځي دکاندار یو سره ډیر متاثر کیږي.
له دې سره د اتوار په ورځ بیا هم د بلوڅ میشتې ګوادر په پسنۍ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د بجلی د ترانسمیشن لاین د یوې پروژې پر کارکوونکو مزدورانو ډزې کړې چې پکې درې مزدوران وژل سوي دي. د پسنۍ سیمې د پولیسو په خبره د وژل سویو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې له خانیوال سیمې سره دی. پر مزدورانو د دغه برید مسؤلیت رسنیو ته بلوچ ریپبلیکن آرمي نومې وسلوالې ډلې قبول کړی چې تر دې وړاندې یې هم په وار وار له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي وګړي په نقشه کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خدای نور ناصر په ریپورت کې تاسو ریدل چې پرون په بلوچستان کې بمی چاودنو د تشدد پیښو څلور تنه وژلي او شمېر یې ژوبل کړي وو. بیا د ګل پرس یعنی نن هم په هدفي وژنو کې د شیا مسلک دوه تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړی دی. څېړونکي وایي په دې صوبه کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استبداد تر پوښتنو لاندې راولي. په دې هکله زموږ همکار منور شاه دا ریپورت جوړ کړی دی.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. څېړونکو وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه اداوې ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکو سید علي شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانی جوړوي، د دې څخه اخوا کبل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم څه طریقه کار څه تینک ټینک څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دي په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوخه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډیر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کوم کنټرول کېدلی شي او کومه د دې خلکو خلاف اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ وس کوو چې په هر حالت او هر صورت کوټ کراچ نو د ماشام پر اساس به ټوله پټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې اوس فرق دی ملاتو ټول بازار خلاص خود لګیا دي خپلې سودای د دې سپرهالو د کومن د اسمانو د مبي پرتین هغه وکټن کمپلیټ دی حکومت ما سمسوي وو
خو سیړونکو او خبريال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دی دوی سره چې مرستم کوي د پولیس د غسر نو دا حکومت د پارا حکومت ایجنسیان د پارا انټیلیجنس ایجنسیان عسکري ادارو دا ګرد د پارا ای لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابرۍ که یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومی دی که یو شاید دغه ډی ټو ډی دوی پالیسی جوړی یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړی دغه ډیر لوی کمزوری دی.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادی حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دی چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلک یې نتیجې وویني.
دا منور شرط رہ د وسلوالو د سپل لپاره د پاکستان د کامی اکشن پلان د رامنځته کېدو و میاشتې رستنی وکی کیږي چې د دې پلان لاندې وسلوال اغرنګ چې ویل کېدل نه دي سپل شوی او دا چې وسلوالې ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. حکومت بیا وایي چې د یاد پلان تر پترس کې زرګونه مشکوک کسان نیولي او د وسلوالو ملای ماته کړی ده. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
له هغه وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ قامی اکشن پلان 13 هفته هسي وټوکو بلله، 13 ورځ د دې ملک کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دې پلان د ترهګرو په ځپلو کې مهم کردار لوبولې دی. پاکستان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان وړاندې کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټرډ کولو، د وسلوالو د پیسو سرچینې بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه ګامونو اخیستو خبره شوې وه. د سیاسي چارو کارپو او له قامی اسمبلی څخه د پاکستان د قامی اکشن پلان د منظوریدو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي د دې پلان لاندې کوم لوی کار نه دی شوی.
دې کې چې کوم ډېر بنیادي نقطې وي، د مثال په توګه نقټه چې اداره وه چې هغې مطلب دا و چې هغې کې به دا چې کوم د دې انټیلیجنس ادارې دي خلک یو بس همکاري کوي، دا فعاله نه شوه، دې ته بجټ منظور نه شو. دغرنګه په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وه، دغرنګه په پنجاب کې اکشن خبره وه چې عمل دې التیا پسندو خلاف یا دې چې کوم دهشتګردي د هغې خلاف ودلته کې قدم اچتېږي او اوچت نه شو. پاتکه اصلاحاتو خبره وا او نشوا د ای ڈی پی لپاره به زه شوې خلکو لپاره کار کولو چې هغه و نشو.
د کورونو چارو وزارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې پلان لاندې 45,318 د لټون عملیات شوې دي چې په کې 15,440 کسان نیول شوې دي. د وزارت په وینا په کراچۍ کې د شوو کاروایانو لوجې هدفي وژنې کم شوې او قبایلي سیمو کې ضرب عصب عملیاتو ترهګر ځپلې دي. خو د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود وای ضرب عزب عملیات د قامی اکشن پلان برخه نه ده او دا له پخوا شروع شوی وو. نوموړی وای د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی بل شوی.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه وو. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولي خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوال ډلې پکې موجود دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوال ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
13 ورځ اسلام آباد کې د امریکای سفیر ریچرډ اولسن په خبر کې خبر اعلان تول چې اوسنۍ زمانہ د لاسپوڅ ډلو د استعمال نه دا او په سیمه کې د ترهګرو ختمولو لپاره د شریک کار ضرورت دی. خو افراسیاب خټک فکر نه کوي چې پاکستان دې د پنجاب میشته ملیشو او یا هم افغان طالبانو د کوټ شورا او حقانی ډلې خلاف ګامونه واخلي.
دوی به چې موږ په ترګرو کې یا په دهشتګرد کې فرق نه کوو، خو بدو پکې نه لټو. مګر دا چې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شي چتولې چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د خطر اګروي ښه دهشتګرد وي هغه ټول پټیږي بیا.
یاد دی وی چې د قومي اکشن پلان تر مخه پاکستان په مختلفو جرمونو تورن یو نیم سل کسان په شپږو میاشتو کې په دار یا پانسی کړی دی. د انساني حقونو ادارو په دومره تیزی د خلکو په دارولو نیوکې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی چارواکی وای پرون په اسلام آباد کې د بے وسله ماشومانو په یوې یتیم خانه کې د یو نیم سلو نه د زیاتو ماشومانو روغتیایي وضعیت لای خراب شو چې غیر صحیح یا خراب خوراک ورته ورکړل شو. چارواکی وای دغه ماشومان عمرونه تر لسو کالونو کم دي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې ورو.
د اتوار پر ورځ خوښه یو سل شپېته ماشومان د اسلام آباد مختلفو هسپتالونو ته راوړي شو چې تعلق یې د پاکستان بیت المال د واک لاندې چلیدونکې فلاحي ادارې سویټ هوم سره وو او د دوی عمرونه د لسو کالونه کم وو. د ډاکټرانو په وینا د ناخه خوراک په وجه په ماشومانو ولټه او د ستونه لګېدلې وو. د اسلام آباد پیمز هسپتال ویاندا ډاکټر عائشه وایي سلو پورې ماشومان دلته راوړي شوي وو چې پکې شپېتو حالت ډېر خراب وو.
ټول ماشومان ځکه راوستل شوي دي چې کم روغ ماشومان دي د هغوی هم معاینه وشي او چاته چې د ډراپونو ضرورت وي هغوی ته ډراپونه ولګي. د ماشومانو کې د شپېتو حالت خراب وو، موږ هغوی ته ډراپونه او دوایانې ورکړې او اوس د دوی حالت هم ټیک دی او پر غېدو دي.
همداراز میډیا سره خبرو کې د پاکستان بیت المال ایم ډي عابد وحید شیخ وی ماشومان یې په دریو برخو کې ویشلي دي چې پکې ځینې روجي نیسي او کوم چې ډیر واړه دي هغه نه نیسي او مسله هم دغه وړو ماشومانو ته شوې ده. دی وایي دوی هغه ماشومان چې سحر یې ناشته کړې وه او روژه یې نه ونیولې د هغوی ناڅاپه طبیعت خراب شو. زما خیال دی چې دوی سحر څه خوړلي دي هغې سره پیدا چل وشو. زموږ د سحر په خوراک کې پی او ډبل روټۍ وي، خو اوس به دا ګورو چې څه چل شوی دی او الحمدلله اوس ټول ماشومان روغ دي. بل طرف ته د سویټ هومز مشر یا پیټرن ان چیف زمرد خان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې هر څوک دا دومره لویا مسله نه ده، خو بیا هم د دې پلټنې په کار دي. د یادونې ده چې سویټ هومز کې د پاکستان د نورو سیمو ترڅنګ د سوات او قبایلي سیمو یو شمېر ماشومان هم ژوند کوي. څوک چې دغه سیمو کې د نامنیو د لاسه اغیزمن شوي او یا یې مور پلار مړه شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو بنتا د بنو خد سیدونکو وای یو خوروجه دا بیا بل خو د بجلی لوډ شیرینګ هم زیات شو دي چې لوي وجه د دوی ژوند ته ډیر مشکلات جوړ شو دي. دا خلک وای چې نه خو ورته وره ملاویږي او نه د اوبو سم تنظیم شته. نور تفصیل د عمر دراز سیر په ریپورت کې ورو.
د بنو خار اوسیدونکي حاجی حشمت خان چې افطاری پر وخت د واورې لپاره په قطار کې ولاړ وو، مشال ته وویل پنځه منټه بجلی نه مومي.
سرحد خار کې چې قیمتو پر نه ولا ده او بیا خاص کر باندې پر نه ولا ده وړکي وړکي بل بچې چې قیمتو حل کې چې قیمتو تنګ شل په ګرمۍ نه مړې دي و دا حالت ته برف نه ملاو ګېډي په خپل پیسې باندې شای نه ملاو ګېډي
غاړه په لاګیا دي.
نواز شریف میشته نه ده په چار و دا ولې نه ښکای هغه بل بچې دغه سه ایسورې دی میر کون ده چا قیمه بطنی ازو کلا کولې دو په اور شه دیکھ زنه چې قیمتو مستر باندې دي.
ریاض خان وای د بجلی دا حال دی چې نرینه او زنانه د برف یا واورې لپاره په قطارونو ولاړ وي او پر لانجې معاملې کوي.
د بجلی دا حال ده چې په 24 غنټې شه 4 غنټې ټوله بجلی درسي او دغه دا حال ده چې برف نه ملوي شي او دا خلک ته ګوري چې دا کیم راشته او دا چې په برف باندې لانجې کې چې خلک یو بل ته لوسه چي.
یو ډرایور دلدار خان چې بنو بازار کې د برف خانونه برف یا واور راوړي وایي روزه سره یې تیاره بجلی ورکه شو
او باندې شه بجلی به خښتانه چې دغه وجه ده برف تکلیف جوړ شو ده او زه په خپل ډراوري قسم دی سبمل 6 بجې نار وتلای یو واور پیرا کېږي. حکومت ته دا اپیل ده چې بجلی دا جوړه کو سامد کو دمرا.
د افطاری پر وخت برف یا واورې ته ولاړ یو څو کسانو خبره هم واورایي.
برا بازار شهر چا کا فریج تا او بره بره 14 غنټې لوډ شیډینګ وی واورې خل شهر نه راوړي.
د دې عمران خان په حکومت څخه تبدیلی دوه شهر شایي تباہ برباد کړل به زیشتا چیرې دا دولدار نه چا خلک ته وچ سہولت راسو.
مونا محمد عامر دا ورې رامننده سخت ده او واورې نه ملاوي دی اوس به تو دې بچي او بجلی انشتا ده پیډیا
دا وابډا دفتر چارواکو نه مو چې وپوختل نو دوی وویل سخت گرمی لوجه پا فیدرو بوجوی چه لوجه د بجلی ترپین کیگی. خودوی ترخ پلاوسا دروجه پا میاش که بجلی لودشیدنگ دورانیا دیرا کما کرده او خصوصی دول افتاری او سهری که بجلی نبندوی. یاد دیوی چه پا تیرو سورزو که بنو او خوشا که د گرمی پا شدت که هم زیاد والی راغله. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ری د مومند ایجنسی د زنو سیمو خلک وای چې په دغه سیمو کې زیاتره روغتونونه بند دي او اکثره پکې داسې روغتونونه هم دي چې د وسلوالو لخوا ړنګ کړل شوي دي. دی بیا وای چې په دغه هسپتالونو کې ډاکټران هم نه ورځي چې لوجې ډېر خلک له مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې اورو.
په محمد جنسی کې ټول 15 واړه لوی روغتونونه دي چې په کشپارس د طالب وسلوالو لخوا ړنګول شوي هم وو، ولې په یادو روغتونونو کې د غلنۍ او د کوز محمد جنسی روغتونونه خو آباد دي او د بر محمد جنسی ولس شکایت کوي چې د دغه ځای روغتونونو کې په میاشتو یا په دوو میاشتو کې هم نارینه او زنانه ډاکټران په سترګو نه ویني. اختیار ګل د تمانځو اوسېدونکی دی او هغه وویل
چې کله پوهیو کمپین نو ماشاءالله آبادی تاور دی، خو د هغې باوجود هم الکتری او دایان چې کوم دي نو هغه هم راځي، هغه خپله ډیوټي نه کوي. لکه یو ډلیوري، یو نارمل ډلیوري چې کوم دی هغه موږ په غلنۍ او په پېښور او په دې ځای کې اکثر پکې موږ ماشومان او میندې نه وي.
په دویزو کې هم یو روغتون بند پروت دی چې ولس ته یې ډېرې زیاتې ستونزې جوړې کړي. محمد عمر خان نوم یې ورته وویل.
دا په دویزو کې زاو سیمه ورته وایي، هلته ابراهیم ملک ابراهیم د هغه هسپتال دی. موږ ته خو دا مشکلات دي چې جی هلته خو ګاډې هم نه میلاویږي، که ماشوم بیمار شو یا چېرته داسې نور سپینګیری بیمار شو روډ ته دی او باسي یا به ټکټر والا ته وایي، په هغې باندې اکثر په یو باندې شاته خپل ټکټر هلته لګي ډېرې دي.
د انبار اوسېدونکي رئیس خان د انبار د روغتونونو حال راته داسې بیان کړ.
دلته په انبار کې زموږ صدري بنیادي مرکزي صحت ته ویلی شي، هغې کې یو د زرو هسپتال دی او یو د حد هسپتال دی، یو د خارې اسپتال دی. دا اسپتال ټول کلاو دی، په دې کې انجینیرز ډاکټران نشته دی، لکه د سټاف زیات کمی دی که نه.
بیا نو د صحت محکمه ولې په ډاکټرانو نظر نه ساتي چې ګینه ډیوټی ته حاضر کړي؟ دغه پوښتنه مې د ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان وکړله.
نه داسې خپل خو نه دي، چې خپل چک اینډ بیلنس لکه زه خپل په دې روزه کې ویزیت کوم کنه چې کم لکه کم سټاف غیر حاضر وي وداؤټ لکه پرمیشن لکه اجازت نه یاره څنګه راځي چې موږ نه وکړو هغه له سزا مور کو.
په بایزو او په خوځو کې روغتونونه ډیر دي، ولې زیاتره پکې بند پراته دي؟ په دې اړه ډاکټر رضا الله وویل،
بایزو بایزو طرف ته ډیر دي، خو بس دغه غاړه چې هغه کې خلک نشته دی داسې به درته ووایم لاړه منو کم از کم چې زما غوښتنه 5-10% خلک دي.
او دغه ولس غوښتنه کوله چې حکومت دې د روغتونونو حالت ښه کړي او دغه روغتونونو ته نارینه او زنانه ډاکټران خامخا ولیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د لکی مروت خلک بیا وایي چې د جنوبي سیمو د پرمختیايي پروژې د کارونو نه خوشاله نه دي. دوی وایي چې زیاتره خلک پکې رشوتونه اخلي او سم کارونه نه کوي. نور تفصیل د سلام مسعود په دې رپورت کې اورو.
د لکی مروت د مختلفو سیمو اوسیدونکو د ساودرن ایریاز ډیولپمنټ پروجیکټ د چارو نه مطمئن نه دي. په دغه برخې کې دوی د ډیرو ګوتنیوکو سره یو شمېر غوښتنې حل لري. د سیمې درې اوسیدونکي په دغه حوالې سره په دا رنګ ږغیږي.
وانډا شمدو لکی مروت نه خبرې کوم. کوم ساودرن ایریا ډیولپمنټ پروجیکټ تیر کال دالته پروګرام شروع شو، خلکو ته کمیټیانه جوړېدلې، هوپ سفارښت جوړېدلې، هر چا ته 15 لاکھ روپو بورډ لګېدلا دا د موږ خلی په روډ باندې 4-5 لاکھ روپو کار نه ده پوچې چلای.
ما نام منور خان دا او دا مطالبه کوم چې تیر کال کومه کمیټه جوړه شوې وي، یو ټایم پورا دا موږ دا وایو چې د کوم نوې فاند دا د نوې کمیټه جوړې شي.
احمد علی خبرې کوم چې موږ دا وایو چې کنه چې دوباره کمیټه جوړېږي چې سفارښت کسان نه بچ حکومت چار کې حکومت یې یو شي تحقیق ته کوي چې دا چار وسله کنه وسله.
د لکه مروت دی ورسې دونکو دغه خبره مې په لکه مروت چې د متعلقه ادارې ستر مشر مشتاق وزیر ته مخ شکړي هغه وویل
کمیټې
مشتاق وزیر دا زیادہ کڑا چتر سمرا پر اولسی کمیٹیانو دے جوڑاولو تعلق دائے آغا دے یونین کونسل پا سطح جوڑا شویے او دو انڈیا سے باہاں دے خلقو پا خوشا پا دغی طریقے جوڑی جی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو ورس په خبر کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د نجیب امیر نملند خبرونه وورو.
نن د کوټې په جوائنټ سرک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نورې ژوبل کړې دي. په وژلو شوو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتیری دی. پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بېلابېلو پیښو کې اتلسو تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی چارواکي وایي په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلو نه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته لاغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر لسو کالو کم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته په سفر روان شو. نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر ورکړې. نوموړی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون تر څنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري. د ننګرهار چارواکي وایي په بېلابېلو پیښو کې اوولس تنه وسلوال وژل شوي دي. په چپلیار کې بې پایلټ الوتکې بمباری کې درې وسلوال وژلي او په نازیانو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې بیا دواړو غاړو نه څوارلس وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمد زای وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. د یونان د خزانه وزیر یونس واروفاکس وروسته له هغې له خپلې دندې استعفا ورکړه چې حکومت د یوې نظر پوښتنې یا ریفرنډم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو بریالی شو. او د نایجیریا چارواکي وایي په جواز ښار کې پرون په غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي.
لن خبرینه د نجیب امیر نواری د لوس وخت شوی دی. د پاکستان د کورونو رسپانو ته د کتنې جنگ رسپانی په پاکستان کې د خراب موسمونو په اړه د خبرداري د نظام او مشرک رسپانی بیا په خبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو او د مریضانو د مشکلاتو په اړه اداري خبرې کړې دي. د دواړو مهم ټکي درته رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي ملک د پشکال موسم په یو څو ورځو کې شروع کیدونکی دی او د موسمیات محکمې د تیر کال په نسبت سخت کال د زیات بارانونو پیشنګوئی کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیاتو محکمو ته خبرداري هم جاري کړې شوې دي. ادارې وایي په ماضي کې انتظامي غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبه کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو دا غي جاج دی واخستې شي او داسې اقدامات دې پورته کړې شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د بینه د سیلابونو د مخنیوي کمیټې لاړخه شو فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته خو حفاظتي انتظامات په ذریعه ځاني او مالی نقصان کم نه کم کېدای شي. ادارې اخیری کلی کې مازی کې دا شکایت ملاویده چې حفاظتي انتظامات مؤثره او بهتره نه دي د سنه چې سیلاب په تباکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم ملاو شوې دي. باید چې د سیلو په سطح فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړې شي کوم چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي نو داسې د سیلاب په تباکاریانو کابو موندل کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټران ته ټول مراعات د رنسوران په وجه ورکړی کېږي او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کیږي او مزدورانو ته د خپلو حقونو دپاره د هړتال حق هم وي خو هسپتالونه سنت نه دی ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالي نقصان رسي او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلی وي او د یو انساني ژوند قیمت د سره سم نه دی. ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره پی ایم ډی سي له هم په دې خبره سوچ پکار دی چې کوم ډاکټر ته د خپل پیسې نه پیسې ډېرې خوږی وي هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي. ادارې اخیری کلی کې بیا پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخیری حد ته ورسي نو هله هسپتال تزي او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري نو داسې خلک د علاج نه محرومه ساتل یو غیر انساني کار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان وسپان لیکي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی پاکستان افغانستان له یو بل سره همکاري زیاته کړي او باید د یو بل په هیوادونو کې د وسلوالو ډلو تر شا نه ودرېږي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي چې کابل ته د سفر پر مهال د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي غړي سینیټر جان مکین وایي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د مکملې واپسې پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
ډان روزپانی په خپل یو مقاله کې پیښور ته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ وولسن خبرې راغیستې دي. د روزپانی په خبره ښاغلي وولسن په خپلو خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه، خو زیاته یې کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي آسیا کې د پراکسي جنګونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پیښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغېزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسېدلې ده. په پاکستان د افغان لور لخوا په دې نګدو کې د لاس وهنو د تورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاس وهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي ولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو په اړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او ویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سینیټر جان مکین د سفر موضوع راغستی او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلي مکین د اوباما انتظامی نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظرستاني وکړي شي. ښاغلي مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که هم افغان ځواکونه ډیر په بهادرۍ جنګیږي خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. اجانس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار لمخه د جنگي زمواروونو لاس اخیسته او تر 2014 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمیره کې کمی راځي. خو ښاغلي مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمیرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
دا مجید بابر. د افغانستان د دفاع وزارت وای افغان امنیتی ارګانونو د ننګرهار په ولایت کې د داعش ډله ماته کړې. د دې ولایت د خوګیانو کوټ شیرزادو شینوارو په لسوالو کې ورته زیانونه اړولې دي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
دفاع وزارت د ننګرهار په ولایت کې د یوې ونۍ عملیاتو وروسته په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې د ماتې خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت د داعش له ډلې پاک کړی او یا د ډلې ته یې سخت زیانونه اړولي دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت له ویاند سره یو ځای یوې خبري ناستې ته وکړه. وزیری وویل امنیتی ځواکونه اوس مهال له ترهګرو سره د مخامخ جنګېدو توان لري او هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې سر راپورته کړي.
په ننګرهار کې په داعش باندې ډېر ضربې واردې شوې. تاسو ته معلوم وي چې داعش ته ډېر تلفات ورسېده. دا اوس په خوګیانیو کې، په شیرزادو کې، په کوټ کې، د شینوارو په ځینو ولسوالیو کې داعش په خپله باندې ماته خوړلې ده. د هغې ولسوالیو نه وتلي دي. زموږ هوډ دا دی هر څوک چې امنیت خراب وي هغه زموږ دښمن دی. که داعش دی که طالب دی زموږ پالیسي روښانه ده. موږ ټول وخت ویلي دي چې موږ نه د داعش لیاس کوو نه د طالبانو.
که څه هم ویل کېږي چې د داعش یا اسلامي ډلې هڅې کړي چې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې له طالبانو او امنیتي ځواکونو سره وجنګیږي او په دې سیمو کې په خپله میشت شي، خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د خوګیانیو، شیرزادو، کوټ او شینوارو ولسوالۍ له داعش یا اسلامي ډلې څخه پاکې شوي دي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د پیل شوو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو ته ډیر زیانونه اوښتي دي.
دا عملیات تبن ټولې سیمې نیسي. هر چیرې چې تعینات وسي هلته عملیات کېږي. اوسمهال د ګډو عملیاتو لپاره په یو پلان کار کوو. انشاءالله وضعیت به بدل سي او د عملیاتو لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو.
د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې امنیتي ځواکونو د دولت 14 وسلوال مخالفین له منځه وړي دي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم پاړه په یو سرمشری سک کې د ګډون کولو لپاره ناروی ته په سفر دی. نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروی لومړی وزیر ورکړې وه. نوموړي به په اوسلو کې په سرمشری سک کې د ګډون ترڅنګ د ناروی وزیر اعظم ارینا سولبرګ سره هم ګوري. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف نن د ناروی وزیر اعظم په بلنه په درې ورځنۍ سرکاري دوره اوسلو ته روان شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف په اوسلو کې د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع یو سرمشریز کانفرنس کې ګډون کوي او خطاب به هم کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف به د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع د سرمشریز کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د تیرې یوې لسیزې په مهال دا د کم پاکستاني وزیر اعظم د ناروی اولنۍ سرکاري دوره ده. د خپلې دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف به د ناروی وزیر اعظم ارنا سولبرګ سره ملاقات کوي او د دینه علاوه د وفدونو بسطه به هم ملاقات کیږي. په دې ملاقاتونو کې به په دواړه خصه سلوکاتو د سیمې او په نړیوال امور هم خبرې اترې کیږي. د وزیر اعظم د ناروی دورې په اړه د بهرنیو چارو کارپور رستم شاه مومن وایي چې په دې دوره کې یو مهمه خبره دا ده چې په دې ورسو کې ناروی د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې یو رول لوبولی دی. نو ممکنه ده چې په دې دوره کې د نورو معاملو نه علاوه د دواړو ملکونو حکومتونو ترمنځ په دې خبرې اترې وشي.
نواز شریف صاحب د ناروی په دغه رول باندې چې کوم دی اوس ساتل غواړي د طالبان سره د خبرو اترو په داسې کېدی شي چې په دغه باندې په دغه موضوع کې هم هغې خبرې وکړي. او نور خو د پاکستان او د ناروی بایلیټرل ریلیشن دي، تعلقات دي، اړیکې دي، او هلته په ناروی کې ډېر زیات پاکستانیان هم اوسېږي. نو د هغې په حقله باندې هم کېدی شي خبرې اترې وشي، او د دې ساؤت ایشیا د ریجنل سټیبلټي په حقله باندې هم دا خبرې به کېږي. نو دغه دوه درې موضوعات دي چې
د نوموړي په وینا د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع سرمشریز خونډه کې به وزیر اعظم نواز شریف دا کوشش کوي چې د نړۍ پام پاکستان کې تعلیم اړخ ته روګرځوي او غواړي به چې ورسره د تعلیم په میدان کې مرسته وشي. خو بلخوا د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي
په ملک کې چې کوم صورتحال دی، د ګرمۍ د لاسه خلک لګیا دی، مري پرون تاسو قتل په کوټه کې دماکه وشوه، دغه رنګ چې دی نو ټارګټ کلینګ سلسله روانه ده. تاسو ته پته ده چې تېرو ورځو کې په دې چار سده کې چې دی نو کسان ټارګټ. نو په داسې حالاتو کې زما په خیال باندې وزیر اعظم ته د بار دورې کول چې دی نو دا هسې د وخت ضیا او یو نمایشي دوری دي او د سیل سپارټي دوری دي. د دې اهمیت نشته. دغه کانفرنس ته چې دی نو د ایجوکیشن منسٹر یا وړوکي افسر هم تللی شو.
د ذکر ده تیره هفته وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې حکومت د تعلیم شعبه په قومي ایجنډا کې ړومبی ترجیح ګرځولې ده او حکومت به د هر ماشوم د معیاري تعلیم حق لپاره خپل کار جاری ساتي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. ڈان وسپانہ په یو مقاله کې لیکي چې څه هم د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي، خو په دغه سیمه کې د امنیت برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د فاټا ولسته هم د پاکستان د نورو وګړو په شان حقونه ورکړل شي. مقاله سیاتوي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. د مقالې نور تفصیل درته د یوې لنډې د می وروسته وړاندې کوو. ڈان وسپانہ لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاری وساتي. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیابه اوس اخري مرحلې ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2023 وسلوال وژل شوي دي او د هغې تر 800 زیات مرکزونه هم د لمینځه وړي دي. نوموړي زیاتوي چې د ضرب سب عملیاتو پر محل پوز شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله کې مهمه خبره داده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره دا غو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله سیاتوي چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله سیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتره کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون اف سي آر هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي د خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم دایین تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایې ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان پایینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو تاسو ورې اوس وخت شو دی د 19 خبرونه د سولې پلور د سولې پلور نن نه خبرونه کې په ماشومان د تشدد د غیس پاړه خبري شو دی. د خبرونه بشری ګواخ جوړوي راځي چې ورته غوښ شو
د سولې پلور.
دا د بجوړ د ایوی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کیسه کوي. نن نه د سولې پر لور خبرونه پر همدغه سیمه ماشومانو د تشدد د اغیز په اړه ده. د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واوري چې د تشدد ځپلو ماشومان سره مرسته او کار کوي. زه بشیر ګواخیم هر کله مو کوم. افغانستان کې لڅلويختو کلنو راهسي په یو یا بل شکل کې جګړه روانه دي. د ډیورنډ کرخي هغه غاړه قبایلی سیمو کې هم وخت په وخت جګړه او پوزي عملیات شوې دي. په دې روسو کې قبایلی سیمو کې په زورګونو کورنۍ د پاکستانی پوز د عملیاتو او طالبانو د جګړې لوجه به کور شول. د به کور شو کورنۍ او زورګونه ماشومان اوسم په کمپونو کې ژوند کوي. دوی نه یوازې له خونځې او لری پاتې شول بلکې جګړې پر ژوند ډیر بد اغیز وکړ.
پټي مو کور مو جرم وا چیلم وی هغه اوس پاتې شي مونږ باندې جنگ شروع شو نو مونږ د سیر وته خلک ټول خوار وار شو ټول سره نه پاتې شي د سیر مونږ وته.
د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر خګړی بي ادارې لاره د وزیرستان د جګړو او پوزي عملیاتو له کبله به کور شو کوچنیانو یا ماشومان سره کار کړي دي. هغه وایي دوی غختل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي خو پر هغه د تشدد دومره ډیر اغیز شوی وو چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه نه وو.
چې سره موږ خبرې کولې ګیمز هم ورسره کول کنه نو په هغه کې به موږ ته دي موږ ته پته ولګېږي چې دا ماشوم چې دنه دا ذهني دا ډیسټرب دی چې دی به جهاز لري تیار یاري دلو چې دی به جهاز وکړي چې یاره اسې आवाज به مورې د دې به موږ سره یو دم نه سو او لو به کولې او دا شي زنه به کولو چې دی به جهاز आवाज نه اوري د دې بدل نه کمرې ته لاړلو کمرې کې هم څه یو بوت کې کوله کې د کښې ناشته لو حکی مونږ بدای جنگ خبرې کولې دا داسې کنه لکه دا زونه ټوپک تماشې چې دی بدا وره دی به یک دم دی بل شانتی شو کنه دی باندې باغ یار را لا بالکل ټول لاسونه به یارې دلو لاسونه به داسې عرفې دلو او خبرې به نه شو کولې زړه به داسې درځي زر زر دی باندې باغ یار را لا چې دی به دی باندې خبرې کولې کنه جنگ او تاسو ټول کې څنګه جنگ او څوک طالبان داسې فوج او داسې ټوپې وې داسې تاسو کورونه چې دا خبرې به مونږ خوړې دوی باندې به بل شان یار راغله داسې یاره به پرې راغلې چې بالکل ټول رپېدل داسې خبرې به نه شو کولې خوله به پرې راغله زړه به وې داسې درځېدل درز درز
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ اوریدونکو جګړه نه یوازې د کورنیو سره ماشومان بې کوره او بې سرپنا کی بلکې د دوی مشران هم بې کاره کی د مشرانو بې روزګاری او غریبي لکونه افغان ماشومان مجبور کړي چې د خونځیو پر ځای په خپل کارونه شروع کړي
نوم جمشید د زغواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي منګه غواړم سو تعلیم تربیات کو پلار مې کار اوسګار ته ګرځي اوسګار نه پیدا کیږي نوم مې د ګرانګر کابل اوسیدم کې منګه غواړم چې تعلیم او تربیه کو د کتابچه او قلم د د سکول جامع مونږ ته نشه غسل بیکاره بیکاری د استاد کاروبار نشته
پر ځینو ماشومانو که جګړو روحي اغیز کړی خو زده کړې نه دی پریښي د افغانستان د ناامنا جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویسا اکیډمۍ همدغسې یو ځای دی دلته ماشومان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کوي او د غونډو پر مهال ملي ترانې وایي ویسا اکیډمۍ له نورو مختلفه ده دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي د ویسا اکیډمۍ بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي
دا جګړې هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی په ځانګړي ډول باندې د معرفت په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی مثلا د دې تر څنګ چې ماشومان ښوونځیو ته نه شي تللی د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي یعنی هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا په پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې دي ټوپک په اړه د جنګ جګړو په اړه د تورې په اړه کېدلې اوس موږ غواړو د سولې په اړه د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي کې هم دې ته کار وکړي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو څو ورځې وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سولا نیکمرغي دا تر نامه لاندې د تقریرونو یو سیالي وشوه ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول و په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې
د جګړو اور بلیږي
زموږ خلک له کلونو کلونو راهیسې د سولې، امن او د یو ارام ژوند په هیله شپې او ورځې سبا کوي، خو لا هم د سولې څرک نه لګېږي. که څه هم زموږ په هېواد کې د جګړو اور موږ د دښمنانو لخوا بل شوی، خو تر هر چا ډېر مسؤلیت زموږ دی چې د سولې د راوستلو لپاره ورځې وکړو. خپل پلرونه، ورونه، ځوانان او ټول هغه کسان چې جنګ کوي له جګړو څخه راوګرځو. موږ چې په ټول مسلمانان یو، د اسلام په مبارک دین مو ایمان اوړي، هغه دین چې تل یې خپل پیروانو ته د ورګلوي، سولې او په ټولو چارو کې د منځلارتوب لارښوونه کړې ده. جګړه بیا عامه نظم ګډوډوي او یو ټولنه د بدبختۍ او تباهۍ وخواته بیایي. نو د سولې لپاره کار کول یو الهي امر دی او زموږ ټولو مسؤلیت دی چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړو.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومان سره یې کار کړی، وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومان لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازینۍ لار ده. د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تیره کړي، خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته. نو دین چی دینو مور او پلار چی دینو غم سبق نه دی ویلی، مور چی دی سبق نه دی، پلار سبق نه دی ویلی. هغه چې کوم نسلونه را روان دي هغه سبقونه نه دی ویلی. نو هغه چی دینو هغه یو ما خپل ماشومان چې واړی، نو هغه خو په کار دي چې جینې الکی په کار دي چې پایپ سینډش په کار دي چې نو هغه سکول ته لیږي. نو چې هغه جینې چې دینو پینځوش په کار دي چې نو هغه بس په کور باندې کینی، الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چا 12 13 سال چھ نہ داغے بارک وادو کی صدا کو سب نہ زیاد لغت تشدد دے ہائے الگ ان چی دینو 16 17 سال چھ یغا من چی دینو دارے داغا وادو کی
دا سولے پر لور خبرونی اوردن کو په سویزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړی چې په میلیونونو ماشومانو سره د لړکی کار کوي. د دې ادارې مشر یان هلمن د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له دروش کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي.
We believe that knowledge
مش فکر کو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده. مش باور لرو چې تعلیم د ماشومانو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. مش تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او لدې د اغیزمنو سو خلکو لپاره کار کوو. ماشومان مو هدف دي، خو موږ د استادانو سره کار کوو چې هغوی کوچنانو ته درس ورکړي. په خو موږ خپل د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې، خو پر دغه کار ډیر وخت لګیده. نو شلارې دا ده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي. موږ 25,000 استادانو لاري 1,000,000 ماشومان ته رسیدلی.
reached out to over 1,000,000 kids.
یان هلمن زتای چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې تمانچی وسلې بمونه ټینکونه او الوتکې ویني هغه له تشدد ډېر اغیزمن کیږي. د نموړي په وینا ماشومان ته باید د زده کړو ترڅنګ د ساتيري موقع او سہولتونه برابر شي.
It's a different kind of violence, of course it is.
تشدد مختلف قسمونه لري. د جګړې او ترهګری تشدد که څه هم مختلف دی، خو پر ماشومانو یې اغیز یو شان دی. اغیز یې هغه سیوی لکه څرنګ چې په کور کې دننه تشدد وي. بل خبره دا ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار اسکر وي یا وسلوالې ډلې سره ملګری وي، نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډیر.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، یان هلمن وای چې کوم ماشومان چې د جنگونو په چاپیریال کې رالو شوی وي هغه پر ځان باور نه لري. د نموړي په خبره دوی سره باید په دې لړکی کار وشي.
I would say that our most important
زبدا وایم چې یو ډیر مهم شی پر ځان باور درلودل دي. موږ ماشومان ته پر ځان باور لرل شایو. دا ورځ کو چې څنګه له تشدد ډک خبرګون شودل پر ځای د خبرو او نورو سولې زولارو مسله حل کړي. همدارس ماشومان ته دا هم ورځ کو چې په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کوم نور ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلای شي. د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشومان پوهو. نن سبا یو ډل نه یوازې په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای شي، بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ پنشه کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300 15,000 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.